درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو ته د ازادي راډیو په دې خبری مجله کې زه عصمت څاروان هرکلی وایم. د خبری مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلسن ویلي چې طالبان باید د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. هغه دا خبره پروند طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. اروپای ټولنی د دې ناستې د جزئیاتو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي، په دې کتنه کې مولوي عبدالکبیر وویل د نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، د ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن دي، او تر څنګ دینی او عصري زده کړې د هر افغان دینی او بشري حق بولي. په کراچۍ کې د افغانستان کنسولګری وایي 132 افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي، د کراچۍ له مرکزي محبسه خوشي شوي او ژربه د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته واستول شي. تېره اونۍ هم د کراچۍ له زندانه 120 تنه افغانان خوشي او افغانستان ته واستول شول. په کراچۍ کې د افغان بدیانو یوې مدافع وکیلې منیزه کاکړ ویلي وو لا هم د کراچۍ په محبس کې کابو 600 افغانان بندیان دي. پاکستان هغه افغانان نیسي چې د سفر قانوني اسناد ونه لري. په ورستي ورځو کې په پاکستان کې یو شمېر افغانان شکایت کړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د اسنادو لرلو سره سره د پولیسو لخوا نیول کیږي. په کابل کې د ایران یو لوی سوداګریز مرکز نن پرانستل شو. د راپورونو له مخې د ایران د سوداګریز مرکز د کابل د پروان مینې په دوهمه برخه کې په یو لس پولیسي ودانۍ کې تاسیس شو. د ایران د سوداګرۍ د پراختیا د ادارې مسؤل محمد صادق قنادزاده رسنه ته ویلي چې واردمخه تر 40 زیاتو ایرانی شرکتونو په دې مرکز کې د فعالیت لیوالتیا شوه ده. تمره چې په دې مرکز کې د ایرانی توکو لسګونه مغازی او شرکتونه کار پیل کړي. یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و نن سهار وختي د افغانستان بدخشان ولایت ولرزاوه. د زلزله پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د اشکاشه ولسوالۍ په 25 کیلومتره کې تر ځمکه 101 کیلومتره لاندې و. د تاجکستان د بیړنیو شرایطو کمیټې هم ویلي چې د زلزلې د دغه هیواد د بدخشان سیمه لړزولې ده. د افغانستان د مارشال آرت لوبو لوبغاړي فرید بشارت په یو اف سی سازمان کې خپل امریکایي سیال مات کړ. دا د یو اف سی په معتبره سازمان کې د فرید بشارت لومړی لوبه وه. د بشارت او دامون بلک شیر لوبه بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې وشوه.
All three judges score this contest 29-28 for the winner by unanimous.
بشارت په دریو راوندونو کې د نمبرو په توپیر امریکایي لوبغاړي دامون بلک شیر ته ماته ورکړه. بشارت تر دې دمه لس لوبې کړې چې ټولې یې ګټلې دي. په فرید بشارت سربیره د هغه ورور جاوید بشارت هم څو واره په یو اف سی کې لوبېدلې او تر دې دمه 14 لوبو کې هیڅ ماته نه ده خوړلې. او د ترکیه او سوریه د مرګونی زلزلې تازه شمیرې شي چې په دواړو هیوادونو کې په دې زلزله کې چې یو میاشت په خوا وشوه تر 15,000 ډیر کسان مړه شوي دي. د ترکیه د کورونو چارو وزیر سلیمان صلوات پرون شنبه وویل تر اوسه پورې په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 45,909 ته رسیدلی دی. د شغل صلوات په وینا په دې کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې وروسته په روغتونونو کې ساتل کېږي. د ترکیه د کورونا چارو وزیر وایي په مړو شویو کسانو کې 4,215 تنه سوری کډوال هم شامل دي. دغه ترک چارواکي دا هم وویل چې 1,625 تنه چې کورونه زلزلې نړولي په خیمو کې اوسي او 2,015 تنه نورو ښارونو ته لېږدېدلې دي. مخکې په سوریه کې د دې زلزلې له کبله د مړو شوو شمېر 15,800 تنه اعلان شوی و. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه اوس 3 ساعت اوریدای شي. په دې خبرونه کې وړاندې به واورئ. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي له طالب مشرانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیسي، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي
اصلا دست کوم امیدواری نیست چې آیا دوی مکتب خلاصوي کنه خلاصوي.
په خصوص کې د ډیرو بې لایسنس چلوونکو د لایسنس اخیستو خواته مخه کړې ده.
د ټکرونو او پیښو مخنیوي کېږي، په دې خاطر مې مقصد نو کوشش مې وکړ چې لایسنس واخلم.
او د دې ورزګانې میرمنې له ارمانونو به مو هم خبر کړو.
وس منا یو شی موږ زده ولا یو شی مو کولای وس موږ هم یو ما شخص له یو کوټ بنی یو ګټه وته راوللای.
د سپورت د دنیا حال هم درکو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې یو جګپوري پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د اروپای ټولنې شارل زافیر د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. له بلې خوا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو سره په کتنه کې د نجونو د زدکرو او کار د موضوع ترڅنګ د تلپاتې ثبات لپاره د ملي دیالوګ په پیل کېدو ټینګار کړی دی. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره امید ظاهر مل را سره دی له ده به واورو. ظاهر مل صاحب
مننه. چاروان صاحب مورسل دی چې نیکلاسن په کابل کې له طالب چارواکو سره وکتل. نن یو خبری کانفرانس هم ورکړ چې هلته ځینې نور مهم موضوعات هم مطرح کړل. هغوی یو مهم بحث دا و چې افغانستان کې خراب خوانې ډېرې شخړې شوې دي، افغانستان ډېر تاوتریخوالی کتلی دی، خو اوس اړتیا ده چې افغانان سره په خپلو منځونو کې کینی مخامخ خبرې پیل کړي او یو حل لارې تر سره ورسیږي. هغه ویلې اړتیا ده چې تعامل وشي، دا به وخت ونیسي خو اړینه ده د افغانانو لپاره. نیکلاسن دا هم ویلې چې د دې خبرو په دوام کې باید هغه څوک چې له افغانستانه د باندې دي هغه له پامه ونه غورځول شي، بلکې د هغوی ګډون هم په دې خبرو کې اړین دی. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د دې ترڅنګ یې توماس نیکلاسن چې پنځو میاشتو وروسته افغانستان ته راغلی، پرون یو شمېر طالب چارواکو سره هم کتلي وو. له دوی ډلې مولوي عبدالکبیر چې هغه د طالبانو د ریاست رئیس الوزرا سیاسي مرستیال دی، هغه سره یې په کتنه کې د واک په انحصار باندې نیوکه کړې وه او ورته یې ویلي وو چې مخکنی حکومت همدې د واک انحصار ونړوه. اوس اړینه ده چې تاسې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړئ. مولوي عبدالکبیر هم ورته ویلي وو چې موږ ژمن یو د ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره، خو د ژمنو دا دوام دوه نیم کاله وشو چې دی اما تر اوسه د ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره عملي ګام نه دی اخیستل شوی. سروان صاحب نیکلاسن دوه نور مهم موضوعات هم یاد کړل په خپل خبري کانفرانس کې. هغه دا ویلي چې ما طالبانو ته ویل چې د نجونو ښوونځي خلاص کړئ، تر خواهی پوهنتون خلاص کړئ، د دوی ټولو بشري حقونو ته درناوی وکړئ، ځکه چې دا د دوی حقوق دي او تاسو عملاً تر اوسه تر پښو لاندې کړي دي. خو په ډېر مایوسۍ ویل چې هیڅ داسې ژمنه ورسره نه ده شوې او یا یې نه ده اورېدلې چې په راتلونکي نوروز کې دي یا نوي کال کې دي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. په داسې حال کې چې په بیلابیلو ځلونو او په بیلابیلو وختونو کې یوه هیله یا امید دا و، په ځانګړي ډول د افغانانو غوښتنه هم دا وه چې نوي ښوونیز او تحصیلي کال کې به عملاً دا چاره پیل شي. هغه یو بله مسله د افغانستان بانک په اړه باندې مطرح کړه چې باید شفافیت رامنځته شي او د پیسو د سپینېدو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي تر څو پیسې د ترهګرو یا تروریستي سازمانونو لاسته ونه لویږي. افغانانو سره یې د بشري مرستو په دوام باندې هم ټینګار وکړ، خو دا غوښتنه بیا تر پای په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه او د خبرو د پایل په اړه حامد کرزي هم د مرکزي ولایتونو د یو شمېر مشرانو سره تکي مطرح کړې وه. ویلې چې په افغانستان کې د ثبات لپاره اوس اړینه ده چې یو ملي بین الافغاني ډیالوګ پیل شي.
ډیره مننه ظاهر مل صاحب. قدر منو اوریدونکو د ظاهر مل صاحب په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طالب چارواکو ته ویلي چې دوی له افغانانو سره د مرستو دوام ته ژمن دي، خو ټول افغانان د تعلیم برابر حق لري او باید دا حق ورکړل شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا بیا په همدې موضوع د ښځو د حقونو له فعالې شایسته ساپې سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې اوس چې د نوي تعلیمي کال پیل ته لنډې ورځې پاتې دي، کمې ورځې پاتې دي، نو آیا هیله شته چې طالبان د نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي؟
په
په داسې وضعیت کې چې نن ورځ موږ قرار لرو ګورو، اسان داسې کومه امیدواري نشته چې آیا دوی مکتب خلاصوي که نه خلاصوي، ځکه دوی یو کال مخکې ژمنه کړې وه چې موږ زر تر زر مکتبونه خلاصوو، مګر په خپل خبرې باندې عمل ونه کړه. که بهرني هیوادونه دوی باندې فشار راوړي، که دوی واقعا غواړي د افغان خلکو سره، افغان میرمن او نجونو حمایت وکړي، خدمت وکړي، باید از دوی جدي عملي وکړي، طالبانو باندې فشار راوړي. تقریبا دوه کاله مکمل سو، یو نسل تعلیم تربیه نه پاتې سو، دا څونه خسارمند یو هیواد لپاره. نا امید نه یو، بیا هم وضعیت هم داسې موږ ته هغه کوي چې موږ کولی نسو امارات باندې باور وکړو چې دوی واقعا غواړي چې نجونو مکتب ته ولاړ سي او خپل زده کړه ته ادامه ورکړي.
طالبان وایي چې دوی د نړیوالې ټولنې لخوا د پرسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي دي او پرسمیت پیژندل شي. دې ته په کتو چې افغانان په خپل هیواد کې تر اوسه د خپلو لومړنیو حقونو ته د لاسرسي حق نه لري، تعلیم او تحصیل حق له دوی نه اخیستل شوی دی، تاسو فکر کوئ چې طالبان د یو بشپړ حکومت او رسمي حکومت په توګه د منلو وړ دي نړیوالې ټولنې ته، او نړیواله ټولنه باید دوی پرسمیت پیژني، او دا پرسمیت پیژندل په خپل افغانانو ته څونه د نلو وړ مسله ده؟
افغانان مستحق دي چې دوی حق ورکړي سي، یوازې هغه نه ده چې دوی یوازې د داعش او تروریست دوی سره مبارزه وکړي او دوی ژمنه وکړي چې موږ وو د افغانستان کول نیسي نور هیوادونه ته یو خطر وسي. کله چې د افغانستان دغه ولس حق نه لري تحصیل وکړي، کار وکړي، نو دا خپل یو ډېره خطرناک هغه دي چې هغوی مخته نیسي، فرار کوي او نیمایي ځوانان ځي داعش ته پناه وړي. همداسې ډېره ستونزه پیدا کېږي، او دا اصلا زما په نظر اړتیا نهشته چې بهرنیو هیوادونه دوی ته وایي ښوونځي دا شیان خلاص کړي، ځکه دوی خپله مسلمان دي، خپل مسلمان وایي کنه. په قرآن عظیم شان کې خو سم مخکره ویلي ده، آیات شته چې تعلیم تربیه ښځینه او نارینه ته فرض ده، او دا ضرور نه ده چې دوی د خارجیانو په خبرې باندې وکړي چې و موږ مکتبونه خلاصوو. دوی باید خپله خلاص کړي، دا زموږ خپل حق ده، باید دوی زموږ حق راکړي. که په زور سي هر قوم سي موږ خپل حق غواړو، او که یوازې د تروریست او داعش د شان خبرې وسي، زما په نظر هیڅ کوم اغیزه نه کوي، او دوی په دغه خبرې باندې دوی په رسمیت وپیژندل سي.
موږ د نوي تعلیمي او تحصیلي کال تر پیله پورې ډیر وخت نه لرو، کله بهرني فشار او بهرنیو مسایلو تیر شو، آیا داسې کوم داخلي میکانیزم شته چې دې ته لار هواره کړي تر څو طالبانو ته قناعت ورکړي چې د افغانانو د لومړنی حق چې تعلیم او تحصیل دی باید ورکړي شي، او افغانان د دې مستحق دي؟
موږ غواړو یو سمه میکانیزم جوړ کړو، بس موږ یو جرګه ونیسو په هغه کې ټول اقوام قشر بس ګډون وکړي. یو څو میاشتې مخکې یو جرګه دوی نیولې وه چې ټول طالبان وو، ټول نارینه وو، اصلا ښځین پکې ګډون کړی نه وو. نو څنګه موږ پوه شو چې دوی څنګه تصمیم نیولی زموږ په حق او د نجونو، د افغانستان د نجونو په حق؟ زه په دغه حیران یم، تاسو د خپل هیواد ښځو نجونو سره چې مسلمان دي خبرې کول نهنیسي او غوږ نه نیسي دوی خبرې، او تاسو غواړي چې نور هیوادونو سره که ښځینه نارینه دي هغوی سره کښېني خبرې کوي؟ دا په کوم قانون او شریعت کې شته؟ دوی ته هر شی حلال ده، او چې د افغانستان خپله افغان ښځینه ده هغوی ته حرامه ده. زه باندې ګورم، ګرځمه واقعا ټول خلک همداسې هغوی اصلا راضي نه ده د حکومت نه، فسادي لږ ده، هغوی د فشار لاندې ده، ځکه د دوی حق اخیستل کې اخیستل شوی ده. موږ کولی نسو په خپل هیواد کې سمه کراره ژوند وکړو، مکتب ته ولاړ سو، نو څنګه موږ ښه ژوند ولرو او د دوی نه ښه توقع ولرو؟
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپۍ و چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
یو شمېر خلک او مسافر شکایت لري چې لارې کندو کپر دي، او د لارو د خرابوالي له کبله لې وي خو موټرانو ته عوارض پیدا کیږي، او لبل خو خلک په تکلیف دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د فوایدي عامې وزارت ویان د لویو لارو د ویجاړېدو ستونزې مني، او خوایي چې د بیا رغونې لپاره دوی پلانونه لري. دا چې څه پلانونه لري دا به له سنا کاکړه واورو چې همدا شېبه له سټوډیو سره وصل ده. مهرباني.
سلامونه څاروان صاحب، تاسو ته او زموږ ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. تاسو یادونه وکړه یو شمیر خلک چې د افغانستان شمالي سویل او لویدیز ولایتونو ته په ځمکنیو لارو تګ راتګ کوي وایي چې د دغه هیواد د ولایتونو ترمنځ لویې لارې په ډیر بد حالت کې دي او د سړکونو خرابوالی د دې لامل کیږي چې د دوی مزل اوږد شي. د یادونه ده چې د جګړو په کلونو کې د سړک غاړې ماینونه وسوالې نښتې او د اړوندو ادارو بېغوري د افغانستان د شمال سویل او سویل لویدیز لویې لارې د خرابوالي مهم لاملونه بلل کیږي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د مزار شریف اوسیدونکی معراج الدین چې په دې وروستیو کې له بلخ څخه کابل او برعک سفر کړی ازادي راډیو ته وایي
ابدا سوات مازل کې انده کې مشکلات روب دوم دغه باندې
خو له ساتمو مزل وکړ. لومړی د لارې ستونزه او دوهم د لارې بندیدل کټ موټر به یو ځای کې بند پاتې کیدل او لارې به بندول او بیا یو ځای دوه موټر وکولای شول چې له هغې لارې تیر شي. د ماخام په بجو می حرکت وکړ او بل ورځ د غرمې په 12 بجو کابل ته ورسیدم. د بیرته تک لار هم همداسې ده.
په ورته وخت کې یو شمېر خلک چې د هرات کابل او کابل کندهار په لویو لارو تګ راتګ کوي هم د لارو له خرابوالي شکایت کوي. هغه موټر چلوونکي چې د ولایتونو ترمنځ په لویو لارو مسافر وړي وایي د سړکونو خرابوالی موټر چلوونکي او مسافر وړونکي شرکتونه هم زیانمنوي. د هیواد په سویل او لویدیز لویو لارو کې یو موټر چلوونکی کبیر احمد وایي
فرارو ده تر کندهار لاره ډیره خراب ده. له کندهار تر کابل هم ډیره خراب ده. که څه هم ځینې پلچکونه یې جوړ کړي دي خو لاره کنډو کپر ده. موټرونه خرابېږي چپه کېږي او یا هم ټکر کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري نظام د چارو د ادارې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېری سړکونه د 300 کلونو په مخ جوړ شوي او په خبره یې باید تر یادې مودې وروسته بیا جوړ یا ترمیم شي. د سرچینې په خبره نو ډېری سړکونه چې د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ له نسکورېدو وروسته جوړ شوي اوس یې د بیا جوړېدو او ترمیم وخت دی خو د طالبانو اوس مهال حکومت یې توان نه لري. د طالبانو حکومت د فوادامې وزارت بیا د لویو لارو خرابوالی او شته ستونزې مني او وایي چې د دغو لویو لارو د بیا رغونې لپاره پلانونه لري. د دغه وزارت وایم حمیدالله مصبا ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي امارت د دې لارو رغولو لپاره اوږدمهاله پلان او پروژې لري.
ډېره مننه سنا کاکړ د چې د طالبانو پلان به څه وي. دا به په راتلونکو ورځو کې څرګند شي چې دوی د لویو لارو د ترمیم لپاره څه پلانونه لري. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
وس هم د افغانستان د دوو گاونډیو هیوادونو په اړه حال درکو. لومړی پاکستان ته زو راپورونه وایي چې د پاکستان پولیس په لاهور کې د عمران خان کورته ورغلی چې وینیسي. تر دې مخکې هم پولیسو څو ځلې هڅه کړې چې عمران خان ونیسي خو بریالي شوي نه دي. دا چې عمران خان نیول شوی دا ځله او کنه دی نور حال به په مشال راډیو کې له خپل همکار عبدالحی کاکړ څخه واورو. کاکړ صاحب ورستی معلومات څه دي؟
سروان صاحب اوس موږ سره خبرې کوو. دا وخت پورې خو عمران خان نیول شوی نه دی. البته هلته چې کوم د پنجاب پولیس دی یا د اسلام آباد پولیس دی په لاهور کې د کور دی چې زمان پار کوته وای د دې مخې ته ولاړ دی. خو هلته د دوی د ګوند یو مشر شبلی فراز پولیس ته راووت او په لیکلې ورکو چې عمران خان هلته په هغه کور کې نشته. البته بیا وروسته عمران خان خپله د ګوند له مشرانو سره غونډه وکړه. د دې وروسته په دې کور کې وینا وکړه. نو تر اوسه پورې نیول شوی نه دی او د دې په منځ کې د دې کم قانون پوهان دي هغه د لاهور چې کوم محکمه ده هغې ته تللی دي او له هغو زده غواړي چې عمران خان ته د لږ وخت دپاره داسې ضمانت ورکړي چې دی ونه نیول شي. نو په هغه باندې هم کار روان دی او البته دا دی چې عمران خان پسې دغه یو قضیه ده چې پاکستان ته چې کوم د نورو هیوادونو مشران توفې یا ډالۍ ورکوي په ده باندې یو قضیه جوړه شوې ولې چې پاکستان انتخاباتي کمیشن په کې د یو ولسی چوکی ساتلو وړنو بللې او د پرځې دی دا قضیه عدالت تور کړې وا او عدالت ووس پرده باندې یو جرم لګوي او دای هغه عدالت ته حاضرې جنہ نو هغه عدالت نه حاضرې دلو لوجی د فروری پراتشتمه هغه عدالت مشر دا ویلې د قاضي ویلې چې عمران خان ناراضی نو لہذا دای دا ونیول سی او بیا به د ورسته عدالت حاضرې شي نو په دې باندې دا قضیه ده اوس به قتل کیږي ځکه چې تاسو پوری له حالتم د ګوند غړي راغونډ دي او پولیس هم حالته دي البته تر اوسه نیولې نه دي.
ډېر مننه عبدالحی کاکړو چې د پاکستان د پولیسو له لوري د عمران خان د نیولو د هڅې په اړه معلومات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وسم د ایرانی جنوز د کون کده مسمومیت په اړه په ایران کې لسمودي راهسه په شوانځیو کې یو ډول غاز شیندل کیږي چې لکبل جنې مسموم کیږي او روختونونو ته استول کیږي. تقریبا دا امغه کارت ورته دی چې څو کال مخکې په افغانستان کې پرلپسی به په انجونی مسمومیدی په شوانځیو کې. پرون په تهران کې د مسموم شوی انجونو زده کوونکو غنو میندو پلرونو د حکومت پر ضد مظاهره وکړه او په خپل شعارونو کې د ایران د حکومت او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د انجونو په وړاندې محدودیتونه وخندل. د دې موضوع د تفصیل لپاره صفی الله ستانکزی را سره دی له به واورو مهرباني.
نن د پلازمینې تهران په شمول د ایران په لکتر لګه 15 ښارونو کې د نجونو پر ښوونځیو باندې د زهرجنو ګازو بریدونه شوي دي. په دغو ښارونو کې تهران، اصفهان، شیراز، بندر عباس په جنوب کې او ځینې نور لوی واړه ښارونه هم شامل دي. د نجونو یو یا هم له یونټ په ډیرو ښوونځیو باندې بریدونه شوي دي. حداقل په یو ښار کې په 15 ښوونځیو باندې بریدونه شوي دي او له امله لسګونه نجونې نن مسمومي شوي دي او روغتونونو ته انتقال شوي دي. بلستونځ د دې ترڅنګ چې د غنجونی مسمومي شوی دی او ژوند ته خطر پیښ دی د دغنجونو مندو پلرونه د خوندزوی مخې ته ورغلی او خوده خوندزوی مکتبونو مدیرانو او نور ساتونکو غوې نو پلی چې خپل انجنیر او بس د خوندزویونه په دې سربېره د ایران په لوی او وړو خارونو کې پرون هم چې لکتر لګ درې د ښارونو په درې د ښارونو کې خوندزوی باندې بریدونه شي او لامل یې سلګونه انجنی مسمومي شوی. د انجونو د مسمومولو دغه لړۍ تقریبا له درې میاشتو راهیسې را روانه ده او په ترڅ کې اکثر د انجونو ښوونځي هدف ګرځول کیږي. چارواکي وایي چې د زهرجنو ګازو د کارولو د عاملینو په لټه کې دي مګر تر اوسه پورې څوک نه دي پیدا کړي. دغه میندې او پلرونه چې انجونې مسمومي شوي دي دوی د خپل رژیم باندې تور لګوي چې زموږ دښمن دی او بالاخره دوی د انجونو په مسمومولو کې رژیم لاس لري. دوی وایي چې غواړي په دې لاره باندې د انجونو څخه غچ واخلي. البته د ایران په مظاهرو کې اکثره ګډونوال انجونی او خزی دي چې د خپل اخونو لپاره درېدلې دي او له 13 سپتمبر راهیسې د ایران په لوی ښارونو کې پراخې مظاهرې کوي. له دې سره جوخت پرون په تهران کې وروسته لاغه چې ګڼې شمېر انجونی مسمومې شوې میندو پلرونو مظاهره وکړه. په خپلو مظاهرو کې هم په ایران کې او هم په افغانستان کې د اخوندانو او طالبانو رژیمونه وغندل او د هغوی په ضد مرګ شعارونه ورکول چې ولې د انجونو د تعلیم په برخه کې محدودیتونه رامنځته کړي دي. ایراني چارواکو له هغې د پوهنې وزیر ویلي چې د مکاتبو د تداوم په ارتباط باندې دوی یو تګلاره جوړوي. دا خبره ورسته لاغه وشوله چې اندېښنې وې ګواکې د نجونو ښوونځي به وتړل شي ځکه چې په اکثرو ښوونځیو کې د نجونو شمېر راکم شوی دی. لږ تر لږه د تهران په یو ښوونځي کې چې نن موږ ارقام ترلاسه کړي د ازادي راډیو د فردا څانګې په اساس باندې له 600 نجونو نه یوازې 10 نجونې ښوونځیو ته ورغلې وي. نو په دې اساس باندې اندېښنې دي چې د حملو دغه تداوم به بالاخره د دې سبب شي چې په ایران کې د نجونو ښوونځي د نجونو متعلم انجونو شمیر کم شي یا بالاخره یو لوی ضربه د غیوات تعلیمی فشار ته ورسیږي.
ډیره مننه صفی الله ستانکزی چې په ایران کې د انجونو زده کوونکو د مسمومیدو په اړه معلومات راکول. اوس هم د سپورت لورته د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل سپورتی دنیا تعقیبوي لده به وورو چې تازه څه دي په ټولنیزو شبکو کې خو د پاکستان په غورالي کې د افغان لوبغاړو ښه وړتیا او د دوی ښه لوبه ډېره ښودل کېږي لده به وورو چې نور څه دي مهرباني
څاروان صاحب سلام تاسو ټول لیدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان غوړ لیگ سیالیو په پرونی لوبه کې چې د ملتان سلطان او لاهور قلندر سترمن تر سره شو افغان لوبغاړی راشد خان پکې د لوبې غوړ لوبغاړی او اغیزمن لوبغاړی او پیژندل شو هغه ته د دواړه جایزې ورکړل شوې هغه چې د لوبې په منځ کې راغې څلور ورونه تر سره کړ څوار لس منډې ورکړې او د دې ترڅنګ درې مهم لوبغاړي وسامه میر ډیوډ میلر او ریلی روسو چې د شلوریس کرکټ مخکښ توپوهونکي دي اوس وزول او په دې سره د یوې شمنډو په توپیر خپل لوبډله بریا ته ورسوله راشد خان په دې سیالیو کې سږ کال په لومړي ځل دا جایزه وګټلې نوموړي تر دې دمه په پنځو سیالیو کې بیا نهه وکټې اخیستې دي د غراز نن د پی ایس ایل په سیالیو کې اسلام آباد له کویټي سره لوبه کوي چې په دواړو لوبډلو کې څلور افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز فضل حق فاروقي نجیب الله زدران او نوین الحق په لوبو کې اخستل شوی دی د غراز د افغانستان د رزمی لوبو یو لوبغاړی فرید بشارت په یو سی سازمان کې 13 شپه لوبې چې خپل امریکایي سیال ته ماته ورکړې ده پر رزمی لوبو کې یو اف سی ډیر متبر سازمان دی او بشارت په لومړي ځل په دې سازمان کې لوبه تر سره کړه بشارت په درې ورډونو کې د نمرو په توپیر خپل امریکایي سیال دامن بلیک شیر مات کړی دی خاغلی بشارت تر دې وړاندې هم په نورو سازمانونو کې لس لوبې کړې دي خو تر دې دمه کومه لوبه نه ده بایللې اخوا د افغانستان کورنیو یا گریډ 1 سیالیو په ترڅ کې نن هم څلور لوبې ترسره شوې په لومړۍ لوبه کې خوست لوبډلې کندهار ته لوګر ننګرهار ته کندوز کابل ته او لغمان ولایت لوبډلې بیا پکتیا ته ماتې ورکړې تر دې دمه په دې سیالیو کې خوست لوګر او کندوز د غراز لغمان دوه دو لوبې ترسره کړې دي چې ګټلې دي خو ننګرهار بیا پر لپسې دوه لوبې ننګرهار او کابل پر لپسې دوه لوبې وبللې دا د دوه لوسو غوره ولایتونو ترمنځ پیل شوې سیالۍ دي چې غوره لوبغاړي به راتلونکو سترو کورنیو سیالیو کې برخه واخلي دغه راز د هندستان کرکټ ادارې لوري 13 ورځ د خزو ترمنځ د پریمیر لیګ سوداګری دي سیالۍ پیل شوې په دې سیالیو کې چې پنځه لوبډلې برخه لري د خزو د آی پی ایل په نوم هم پیژندل کیږي په لومړۍ سیالۍ کې چې پرون تر سره شوه ممبئی انډیانس لوبډلې ګجرات جاینټس ته د یو سل درې څلوېښت منډو په توپیر ماتې ورکړه نن یکشنبه د دې ټورنمنټ په جریان کې دوه لوبې تر سره کیږي چې لومړۍ لوبه د ډیلی کیپیټلز او رویل چیلنجرز بنګلور ترمنځ وه چې بنګلور لوبډلې وګټله او په دویمه لوبه کې به یو پی واریرز له ګجرات سره سیالي ترسره کړي
ډېره مننه بختیار ساحل صاحب چې له سپورت له دنیا مو خبر کړو په اورزګان ولایت کې هغه شسی د کورنۍ د قیوداتو کلتوریستونزو او پسیمه کې د جنونو د شونځیو د نشټوالي لکبله له زدکړو به برخي شوی دی او لبلې خو د کورنۍ د نفقې مسولیت هم ورلغاړي دی دوی شکایت لري چې له سختیو سره مخامخ دي دوی اوس په دې خوښینه شي چې طالبانو هم د جنو پر زدکړو بندیز لګولې دي د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې ووري
دا ژغ د یوې ارمانجینې او بې وصفې غلې دي چې د ژوند خواږه یې د وخت دیکتاتورو واکمنانو او د سیمې کلتوري محدودیتونو ترې اخیستی دي د بې شمېر ارمانونو سره د ځوانه پیغله له شاوخوا دوه لسیزو راهیسې له خټو جوړ په څلورو دیوالونو کې د دنیا له بې شمېره نعمتونو څخه لرې ساتل سوې دا کاملا نومیږي نوشت خاله عمر لري د څلورو ماشومانو مور ده د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسېدونکې ده او خاوند یې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال د یو مین چاودنې قرباني سوی ګیته چې اوس د کورنۍ د پالنې مسؤلیت ورلغاړې دی د ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان ده دا د دې ستونزو غټ لامل د وخت دیکتاتور واکمنان د سیمې کلتوري ستونزې او خپل کورنۍ یادوي دا وایي که د وخت واکمنانو ښوونځي ته پرېښی وای او زده کړې کړي وای نن ورځ به یې چاته په ځوانه ځواني د خیرات لاس نه غځولی
پلاجان نو زموږ ټول خدای غارمان پاتې دي چې وس منا یو شی مرز دا ولا یو شی مو کولای وس به موږ یو ما شخص له یو کوټ به یو ګټه وټه راولای نو وس د چاو چا خبره د خوندان مونږ دغه سی یو زده کړ پات سمو مونږ دغه سی زده کړ پات نو وس موږ ارمان دادي چې خدای دې وکړي چې شوسته کو کار کوي سي د اولادونه خو به مو یو شی زده کی هغه خو به یو د آینده لپاره یو شی وکړي موږ هغه دغه سی پات سلو لکراند چې ځان نو یو سی زده کړل نو یو خو وکړ بلان دې د ډاکټر تمیدا کنه دې مې د ډاکټر تمیدا ک چې وس موږ یې سی زده ولای موږ به یو ځای پیدا ځای به ناست ولای معنا زموږ ارمان دا دی چې اوس خدای دې وکړي چې شوسته کو کار کوي چې زموږ اولادونه د آینده لپاره یو شی
دا یوازی کاملا نه ده چې زړه د وخت له واقمنانو او د سیمې د خلکو څخه د ګلو ډاک دی.